السلام علیکم. ازادي رادیو ته وغیاست د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وايي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. خغلی بینټ پر ایک شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی دی، د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. د عوامي نشتلګون ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازدیګری په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټې دی سیاست 500 کال کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی. لبد امر کا کوم ګام چې اوس موږ بیا پورته کوو او ادارې پر بنسټ پیسې پیدا کوي، د هیڅ دوړای نشته چې جهاد څنګه او څه دی، مګر اوس موږ یو ځل بیا د پیسو لپاره هغه بیا تکرارو. موږ یو مسلمان هیواد او یو مسلمان قوم، یعنی زما خپل قوم پښتون افغان قوم تباه کړ. پنځوس کاله پورا شول د هغې تباهۍ زیان هغه قوم اوس هم ګالي. ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو له منځه وړو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د دې جبهې تېره شپه یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې رکیانو یو تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو غوښتل د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امیدي سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. چین له هغه افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس خبر ورکړی چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معاونیتونو ترمنځ په درېیمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له ویستل شوي او افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي ورسو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې له پاکستانه د افغان وګړو د پناه غوښتنې د سند یا ACC کارتونو د لرونکو کسانو د ویستو دویم پړاو د اپریل له 15 نیټې څخه پیل شوی دی. او د امریکا د ساز چرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالر مرستې لایحه پرون تصویب کړه. تر رایو د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوري پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د 94 مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ دا لایحه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بسته به د روسي تصویب لپاره د مشرانو جرګې یا سنا ته واستول شي. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند په اړه خبرې شوې دي. لمر سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشه په خیر راغلی.
تاسو ټول خوږه ودون که سلام او درنښت.
رازو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتني پزواک کې باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې د امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډیره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یو کورنۍ مدیریت کوي، نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه آرامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت یې دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه، یعنې زه اول لاس یم، د ما باید ومنل سي. دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلوي په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي، او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي، نو مشان هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي. بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهد چې په تربیې باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي تر منځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې ده درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي، او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسېدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو نجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید د مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونه شي کولای چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلمه توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دوی ترمنځ دغسې تاوتریخوالی رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زمونږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولای. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. یو ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه آزادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعاً چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکو د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیه مصداقونه مالفي دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه لیاوی خو د اولاد په تربیه کې د ماشومان داخلي قواوې ډېرې موثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي. او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومان په تربیه کې ډېرې موثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپږ اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت، محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان وي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کېږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت شوي هماغه سي وي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپینسري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اترز وي سو دي، خاله زوی سو، خور سو، ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی. بیا کې څوکرته نیوي بیا نورځي خپل د کور مانست، اته خپل اولاد سره هم دسي برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي، سلمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته، چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي، مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي، او هغه شخړې چې غواړي، هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي، چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې، او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي، او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کېږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کېږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کېږي. د دوی د تداوي لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي، ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري، مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګډ ژوند من سره وړي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افرادو اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرام ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمنه وهی، تکایي، فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرام ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډېر لوړ وي، او مریضي ډېره خطرناکه وي. نو دوی کوي حتی جانب د مقابل وژلای هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار یې باید بې تداوي کړي، که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار یې تداوي کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دیته چې کتر دې هدا پورې یو څوک نه رسیدلی، لکه مونږ او تاسو خبرې وکړي، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وخی، خپل قدرت وخی، بد خلقی کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د خپلې مناسب کار نه کوم، د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
هدا حدود د ټولو معلوم وي، کله چې عقد نکاح مطرح کیږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي، دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ و کې د زینو مشران لخوا لکه کشرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و، یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي، بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی لا مغوام سنف ندغس بس بايلكو آين تريغو لسم بوري بيا البته لسم كي غلام در خان لسي ترى بدل سم جداد لسي مريم سيمك بازار سيمكيو نو بيا آلتا يو لسم دولسان تر منزي وڑا وقفا و بيا ميالتا مدرسة چون ايما درسون نمگڑی پاتو بيا مي دورة مدرسي چه ختم سوا بيا مي دولسان تا پسی داما ورکرا و بيا مي دغاسي دولسان پسی ويل و دغاسي بترتیب سي سلاسر پانتونو تر آخير پون
بله تنها سب مختر دیسی پانتون تا لارشی و دی پانتون پاره راتو وست دی مدرسی دی دوری راتو وست اغا دوره چنگا و چه خاطری لری تره؟
ولا مدرسی دوره لکه نور طول دوری خپلی مثبت و منفی خاطری و مثبت و منفی ارخونه لری یو مثبت ارخ چه علتا دو اغا داو چه دا درسونو کی وقفه ایچ وقت نرامنسته که ده استادان همیشه به مدرسه که حاضر بود نو ده خوانزی بیا دستی او چی کلا به استاد یا چیرت کار دلود یا به راتو کم به راتو یا به نراتو یا به ماش کفایت نکل بعد مدرسه استادان با مدرسه که موجود بود که یو نو بل بایو که بل نو بل با اونو منفی ارخونه بایم ده او چی مثلا مو چی ما شما نو باید کرو تطلی وای رودهیم را طوله کری وای ده خلکو ده کرونو نه او دا یو ډول وان سوالګری ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي البته دا شی په ښوونځیو کې همسته چې استادان بد برخورد کوي زیګ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري تاسو دغه څه تجربه لري یو کنه
او بالکل دا یو د عام هغه انګریزي چورته وای انریټن رول یا نالیکل قانون دی چې مدرسه استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دي ووهه تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنې دا کولی شئ کتبه وای کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دی دیکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین د پاره تر ټولو معاصره لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی طبعا چې درسونه ډیر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډیر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي ډیر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله د سې د چې تاسو پښتنو ته خپل اړباز چې پښتنو کې او پښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویس، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوی بکې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو وره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړی خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوله ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک دلته که. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پوهنځی ده، بیا مې فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ماته او ډول د سې کارا سره چې څوک به دې چې په دیاړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به شپړل کېدې
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې کته ما به سواد او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصې ده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کیدای شي یو څه وشي نو او رښتیا ما په امید خوړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت پر رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کله چې د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپ وي که در په یاد شي ویوایست
ولا کسی خو طبیعي خبره د ماسلي دوره کې زښت ډېری خو دوا کسی ډېری جالب دي هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاص شوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی نو لږ لږ آرامي شوې او موږ پانتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وړ خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل نو ما ته د پانتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک دی داسې یو تصویر مې په ذهن کې و خو چې کله پانتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو دغه سیمونه د برق نه وو دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کیداسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیم ته ولاړو دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره راتلم موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالي او مينه چې بیرته نس په راتلای دا دواړه یو متفاوت یو صلاحیت درجه متفاوت تصویرونه چې په ډیر کم زمان کې بدل شو دا چې وس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټول نظامو د دنیا کې چېسته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری و ډیر ښه و نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول درس به راکول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکاري دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږله نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ په درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظمه سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم په پوهنتون کې هم دغه یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته ترناوي وکړو. دلته کار یو ځان د کلتور لري، پارټي کول یو ځان د کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري. نو دا ټول ته ترناوي کار دا اول په پوهاوی کار دا بیا ترناوي که دغه کار ونوکړو. ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظر یي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تعینې چې ته څونه په دې خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ. مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه سي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه و نه 5,000 سوی، بیا به وایي چې نه 8,500 سوی. دغه سم چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عام ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یورو په ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا دی آنلاین مشکل په کابل کې دا دی چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربیره فارغ وخت نور په چشې لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی؟
بالکل، پخوا مې لیکنې کولې، سرګرمي وراته په یو شي به مې لیکنه کوله. اوس ډېر کوشش کوم چې سپورت وکړم، والیبال کوم ډېر او منډه ډېره وه.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډېر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوئ هم دلته درس ویلی دی، په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهاند حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
لمیان توب نمی توب 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 دا اختر وسولی خود را کړی وای کړی وای کړی وای وش می نه نه یار کرا غلی وای غلی وای یم خوشال اختر ته چلا لای رازی لا لای رازی لا لای رازی سم سمی هم سونو خپل سړ گئی رازی سړ گئی رازی سام قربان ستا پر زوانی آرا نی آرا ستی دی مبارک سیدا خوش لی اختر او اختر خوش لی اختر مجیو مسافر سکو حی اختر حی اختر سنگم پر ورجو حاوڑی حی تل کروی اتل کروی حی تل کروی شرنگ دفع سی باجب خوان کروی خوان کروی سنا بیا
ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
کلب پیالی آنو کلب تسبی کلب پیالی آنو